په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د کډوالو چارو وزیر افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو د ټاکل شوي مهلت په اړه د خبرو لپاره نن پاکستان ته روان شو. لوی څارنوالۍ د پاسپورت ریاست د مرستیال مولوي نبی بیان د توقیف خبر ورکړی. او په نړیوالو خبرونو کې د برتانیې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن موافقه وکړه چې پر ولسمشر بشار اسد به فشار زیاتوي. بشپړ خبرونه. د کډوالو چارو وزیر افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو د ټاکل شوی مهلت په اړه د خبرو لپاره نن پاکستان ته روان شو. د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی انوري با په خپل درې ورځنی سفر کې په خیبر پښتونخوا کې د بې سند افغان کډوالو د پاتې کېدو د قانوني کولو هڅه وکړي. د حج او اوقافو وزیر نن د ولسی جرګې استیزاهیه غونډې ته حاضر شو او له ډیرو پوښتنو او ځوابونو وروسته یې وکولای شوای چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي. محمد یوسف نیازی وویل چې پروسه کال د حج په مراسمو کې ځینو حکومتي چارواکو پر دې وزارت فشارونه راوستي وو. پر ښاغلي نیازی تور لګول شوی چې د مستحقو کسانو پر ځای تیر کال د جمهوري ریاست ځینې کارکوونکي او د ملي شورا غړي د حج مراسمو ته استولي وو. لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د پاسپورت ریاست مرستیال یې توقیف کړی. د پاسپورت ریاست مرستیال مولوي نبی بیان وروسته له هغه نیول کېږي چې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په تماس کې نوموړی په وژنو او جنسي تیریو تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. او په کورنیو خبرونو کې وروستی خبر دا چې په افغانستان کې ډېره ایسف ځواکونو ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې د دوی د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د ناټو دوه سرتیري وژل شوي. ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات روان دي. خو ټینګار شوی چې د الوتکې د نسکورېدو په وخت کې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه لیدل کېده. د ناټو خبر پاڼه زیاتوي چې د ناټو یو بل سرتیری د هیواد په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی. د پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی چې د اوسامه بن لادن د پټېدو د ځای په موندلو کې د امریکا له استخباراتو سره مرسته کړې وه ورور د پاکستان د سترې محکمې له مشر څخه غوښتي چې د ده د ورور په قضیه کې مداخله وکړي. جمیل اپریدی نن خبریالانو ته وویل د ده د ورور محاکمه او حکم د پاکستان د قضا لپاره یو شرم و. ډاکټر شکیل تیره اونۍ په یو قبایلي محکمه کې د خیانت په جرم په 3 کاله باندې محکوم شو. د اپریدی د کورنۍ غړي وایي د استیناف غوښتنې بهیر ځکه ځنډېدلی چې چارواکو د محکمې د حکم کاپي نه ده صادره کړې. واشنگټن پر شکیل اپریدی د محکمې حکم غیر عادلانه او غیر مواجه بللی او هغه غندلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازی کوفی انان د سوریې له دولتي چارواکو سره د خبرو لپاره د مشق ته رسیدلی او ټاکل شوی چې سبا به ولسمشر بشار اسد سره وګوري. انان په دمشق کې په خپلو سرګندونو کې د هومس ولایت په هوله کلی کې د ملکی وګړو وژنه یو بیرحمه جنایت وباله. وی ویل چې د دې برید له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. انان یو ځل بیا پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې خپله وسله پر ځمکه کېږدي څو د ده د سولې شک شپق فقره پلان عملی شي.
This message of peace is not only for the government.
د سولې دا پیغام یوازې د حکومت نه بلکې د هر هغه چا لپاره دی چې وسله لري. شپق فقره پلان باید په هر اړخیز ډول عملی شي. خدا کار تر اوسه نه دی شوی. په همدې حال کې د برتانیې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي دوی موافقه کړې چې د اسد پر رژیم فشار به زیاتوي څو د استوګنې له سیمو څخه ټانکونو او توپچی ځواکونه وباسي. ویلیام هیګ او سیرګی لاوروف نن په مسکو کې په خپله کتنه کې په دې اړه موافقه وکړه. د جمعې پر ورځ د سوریې دولتي ځواکونو په هوله ښار کې 108 کسان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل. لاوروف ویل د سوریې په بحران کې تر ټولو مهم ډیپلوماتیک ګام د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د ګډ استازي کوفی انان د شپږمدی پلان عملی کول دي چې د استوګنې له سیمو څخه د توپچی ځواک او ټانکونو ایستلې مهمه برخه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له واکه د ولسمشر بشار اسد د لرې کولو په برخه کې د برتانیې د غوښتنې له ملاتړ څخه ډډه وکړه. موږ ته دا مهمه نه ده چې په سوریه کې څوک واکمن دی یا هلته څه ډول رژیم په قدرت کې دی. اصلي مهمه خبره دا ده چې لومړی باید تشدد ختم شي او ډاډ ترلاسه شي چې هلته خلک په تیره ملکیان نه وژل کېږي. همداراز د ښکېلو اړخونو ترمنځ سیاسي ډیالوګ داسې یقیني شي چې د سوریې خلک په خپله د خپل هیواد برخلیک وټاکي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل برتانیا په خپل دریز چې ولسمشر اسد باید له واکه لاس واخلي ولاړه ده. خو ده زیاته کړه چې اوسمهال اصلي لومړیتوب د انان د پلان عملي کول او په دې هیواد کې د یو پراخ بنسټه او ډیموکراتیک سیستم رامنځته کول دي. او وروستی خبر په مصر کې خلک نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د تاریخي انتخاباتو رسمي نتایجو ته سترګې په لاره دي. لومړني نتایج ښیي چې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي او له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر حسنی مبارک د رژیم وروستی صدراعظم احمد شفیق به په دې انتخاباتو کې لومړی او دوهم ځای وګټي او په دې توګه به د جون په 14مه او 16مه د دوهمې دورې لپاره سیالي سره وکړي.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه کوي. په روانه خبری مجله کې اوري د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د حج په پروسی کې یو لوی ستونزه د دولتي چارواکو او مخورو فشارونه دي. افغان چارواکي وایي د پاسپورت ریاست مرستیال نیولې دي. د لوی سرنوالي یو مقام وایي
په اساس د امر د لوی سرور سید جمهور اسلامي افغانستان شمشته وظیفه راکړه دګرول نبی پیدا او گرفتار کړه.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان ته مشخصې ژمنې وکړي. او د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو په اړه ورستي معلومات خبرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر چې نن د ولسی جرګې لخوا استیزا شوی و وایي چې د حج په پروسی کې یو غټه ستونزه د دولتي چارواکو او مخورو کسانو فشارونه دي. ډاکټر محمد یوسف نیازی د تیر کال د حج په مراسمو کې د سلګونو هغو کسانو د شکایتونو په ترڅ کې د ولسی جرګې لخوا استیزا شوی و چې مستحق بلل شوی و خو ونه توانېدل چې دغه کسان حج ته ولاړ شي. سره له دې چې د دې شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزیر څرګندونې د ولسی جرګې د ډیر شمیر غړو قناعت ترلاسه کړ، خو د ولسی جرګې ځینې وکیلان وایي چې هر کال د حج په مراسمو کې یو شمیر دولتي چارواکي او واسطه لرونکي د عامو خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. نسیم شفق له کابل په دې اړه ریپورت لري.
د بیلابیلو دولتي چارواکو، سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو او نفوذ لرونکو مداخله او فشارونه هغه څه دي چې د حج او اوقافو وزیر یې د حج په مراسمو کې له لویو او اصلي ستونزو څخه بولي. د حج او اوقافو وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا د تیر کال د حج په مراسمو کې سلګونو کسانو ته د فوق العاده امرونو د ورکولو له امله استیزا شوی و سرګند کړ چې د حج په درشل کې پر د دولتي چارواکو فشارونه ډیر زیات وي. ډاکټر نیازی وویل د جمهوریت ریاست یو شمیر سلاکاران، د چارو د ادارې چارواکي، وزیران او د سترې محکمې او ملي شورا ځینې غړي د حج په مراسمو کې فوق العاده امرونه غواړي.
زما په دفتر کې تاسو لیدل چې دیرش کسان بناست او ویل به چې پخوانی وزیر صاحب زموږ کارونه اجرا کول ته ولې نه ترسره کوي. ما په دې برخه کې ډیر مقاومت کړی. اوس مې یو نوې طرحه جوړه کړې چې په یوه ماده کې راغلي د حج او اوقافو وزیر، مرستیالان، د حج رئیس او حتی ما خود وکیل صاحبانو کلمه هم لیکلې وه، خو دوستانو بیرته حذف کړه. دوی حق نه لري چې د یو مستحق کس پر ځای بل څوک په لیست کې شامل کړي.
د حج او اوقافو وزیر د ولسی جرګې لخوا ځکه استیزا شوی و چې تیر کال سلګونو کسانو ته د او د مرستیالانو فوق العاده احکام ورکړي وو او څه باندې وسو مستحق کسان له همدې عمله حج ته له تک څخه پاتې شول. سره له دې چې د ولسی جرګې غړو د تیر کال د حج په مراسمو کې د ډیرو ستونزو او د خلکو د شکایتونو له امله د حج او اوقافو پر وزیر ډاکټر نیازی سخت او جدي انتقادونه وکړل، خو د غونډې په پای کې له کابو 116 تنو وکیلانو څخه 50 تنو یې د هغه ځوابونه کافي ونه بلل او 13 نورو د هغه سرګندونې د قناعت وړ وبللې. د ولسی جرګې کابو 120 نورو وکیلانو یا سپین کارتونه وشت کړل او یا هم په رایه اچولو کې برخه ونه خسته.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نبی بیانی نیولې دی. نبی بیان وروسته تر هغې د لوی څارنوالۍ لخوا نیول کیږي چې د بدخشان ولایت د شهر بزرګ د ولسوالۍ اوسیدونکو د ده پر ضد شکایتونه وکړل او په جنسي تیریو د مخدرو موادو په قاچاق او وژنو کې په لاس لرلو تورن کړ. دوی دغه اسناد ازادي راډیو او جمهور رئیس ته وړاندې کړل. په کابل کې په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې حمیدی هارون عثمان د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ له مشر غلام دستگیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
کمیرابانی وکي وای چې د مولوی بیان تاسو څه وخت نیولې؟ والم نیولې
په اساس د امر د لوی څارنوال سیب جمهور اسلامي افغانستان مشته وظیفه را کړه چې دګرول نبی پیدا او گرفتار کړي. موږ د پولیس همکاري په ذریعه شپې په اته نیم بجې د دګرول نبی موږ گرفتار کړو او فعلا د نظارت خانه د قمندان امنی کابل ته نظارت لاندې دي.
په خوا تر دې د شواهد او اسناد و چې ښاغلی بیان کله چې دغه تورونه هغه وخت هم پې لګېدلي و، یعنې په 50 کال کې، بیا وروسته تر هغې دوی دوسیې درلودې په لوی څارنوالۍ کې، ولې د کورنیو چارو وزارت وویل چې دې ته برات ورکړی ابری وزما پیژندل شوی، خو ځینې سرچینې وایي چې له دوی نه هېڅ تحقیق نه و شوی او دوی ته برات ورکړ شوی.
اصلاً قضیه داسې دی چې په خو دوسیه د دې د زوی په نامه تحقیق او تعقیب شوی و محکمې ته ابتدایي محکمې د دې زوی د تجاوز جنسي په اتهام به 12 کالو بند حکم ورکړی و، او کله چې دوسیه محکمې استیناف ته راځي د 1 کال بند محکوم کیږي، یعنی 12 کال کمې کیږي. دا د فرمولې له خوا نه دی برات ورکړل شوی، بلکې د محکمې له خوا نه برات ورکړل شوی دی. او کله چې بیګا په دې په مورید کې لوی سوروس امر وکړ، نو شپږ بجې د مازیګر امر وکړ، په اتنی بجې د شپې د نوې سره گرفتار کړ او اوس د نظارت خانې کې دی.
دوی زوی مشتبه بیا په هغه حکم چې شوی و چې پی بند په بند محکوم شوی و هغه تطبیق شوی دی؟
یو کال و خو ته اوس موږ نوی کار شروع کړی دی. تر هغه وخته پورې چې د دې ثواب د پخواني څارنوالۍ یو محکمې په راتلل نه شي، نه معلومېږي چې دی په کوم تاریخ بندې شوی او په کوم تاریخ خوشې شوی دی. په دې خاطر د حکم ته محکمې یو کال دی، د دې نه شپږ کاله د غزې نه تېر شوی، خو حتما خوشې شوی دی.
ځینې شواهد شته چې نبی بیان د مخدره موادو په قاچاق کې ملاس درلود او په ځینو وژنو جنسي تېری کې، او هغه مهال منشي عبدالمجید د بغلان والي د دې د نیولو امر ورکړی و. څنګه په خواتر دې د نن نیول کېدو چې اوس کله چې جمهور رئیس امر کوي لوی څارنوال صاحب دا نیول کیږي؟
یعنی زه به تاسو ته ووایم چې مخکې د دې نه چې د افغانستان رادیو تلویزیون اعلان وکړي د دې په مورد په گرفتاری کې لوی څارنوالۍ د دې نه مخکې دی گرفتار کړی و، دا په خاطر تاسو ته ووایم. او د نورو جزئیات چې به کوم جرایم دی متهم دی، دا انشاءالله به وروسته تاسو ته ووایو. تر اوسه پورې اوراق نه دي راټول شوي، د څه تحقیق او تعقیب لاندې دي، دا چې نیول شوي دي د دې تحقیقات به شروع شي په آینده ورځو کې انشاءالله تاسو سره خبرې به وکړو.
د دې د دوسیې څېړل به څومره وخت ونیسي؟
سره هیڅ پیری نشي کولای. امکان لري چې دا خبره چې تاسو کې چې دغه تورونه کې به متهم وي یا بنوي، در څه الزامات چې دې ته متوجه وي، دا څارنوال باید د ټولو په مورد کې خپل تحقیقات وکړي او پس دغه نه تصمیم به ونیسي. امکان لري چې په یو میاشت کې تکمیل شي، امکان لري په دوه میاشت کې تکمیل شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستگیر رنجبر خبرې مو له ازادي راډیو څخه واورېدې. د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان ته ځانګړي ژمنې وکړي. د مدني ټولنې استازو نن په کابل کې د ټوکیو د کانفرنس لپاره خپلې غوښتنې او وړاندیزونه مطرح کړل. د دې غونډې هدف له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته د نړیوال ټولنې پر مرستو بحث کول خودل شوې دي. نورحال له کابل د محمد قاسم سولمل پر ریپورت کې.
د مدني ټولنې یو شمیر غړي د ټوکیو له کانفرنس څخه غواړي چې د افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته د اقتصادي او پوځي مرستو تر څنګ د بشر د حقوقو، د ښځو وضعیت، عدالت ته لاسرسي او د افغانستان د پراختیا لپاره هم پراخ بحثونه وکړي. د دې ټولنې غړیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان په اړه د ټوکیو د جوړیدونکي کانفرنس لپاره خپل ځینې سپارښتنې وړاندې کړې. د افغانستان د مدني ټولنې غړي هیله لري چې هغه څه چې په دې کانفرنس کې ژمنه کیږي عملي شي.
موضوع یې
هغه موضوع چې مدني ټولنه غواړي جدي ټینګار ور باندې وکړي هغه دا دی چې تر 2014 کال وروسته د نړیوال ټولنې مشخصې ژمنې څه دي، د افغان میرمن لپاره څه دي، د بشري حقونو لپاره څه دي، عدالت ته د لاسرسۍ لپاره څه دي، د سولې لپاره څه دي، او بالاخره د افغانستان د پرمختګ لپاره څه دي.
د مدني ټولنې استازي په پام کې لري چې د مې په 9 او 10 په کابل کې د مدني ټولنې یو ملي غونډه جوړ کړي څو د توکیو په کانفرنس کې د ګډون لپاره خپل استازي وټاکي. ټاکل شوی چې د توکیو تر کانفرنس یو ورځ مخکې د جولای په 8 نیټه د افغان مدني ټولنې کانفرنس هم په توکیو کې جوړ شي. په دې غونډه کې 10 برخه اخلي او د دوی په استازیتوب 2 د توکیو کانفرنس ته ورپېژندل کېږي. دا چې د افغانستان مدني ټولنه به له کومو طرحو سره د توکیو په کانفرنس کې ګډون وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او مدني ټولنې رئیس محمد نعیم نظری داسې وایي:
حمایت از حکومت داری خوب،
لکه حکومت داری څخه ملاتړ، د شفافیت او حساب ورکولو عام ګرځول، معلوماتو ته د لاسرسي، د فرهنګ وده، له اداري فساد سره مبارزه، د بشري حقونو په برخه کې د لاسکلونو لاسته راوړنو څخه ملاتړ، د عادلانه سولې د پروګرام څخه ملاتړ، د ښځو د حقونو ملاتړ، د کورنیو جګړو له قربانیانو څخه ملاتړ، په ستراتیژیک او اوږدمهاله ډول د مدني ټولنې د ونډې څخه ملاتړ. د افغانستان مدني ټولنه دا غوښتنې د اوسني نظام د مهمو ارزښتونو په توګه د توکیو کانفرنس ته وړاندې کوي.
د توکیو نړیوال کانفرنس چې د جولای په 8 نیټه په جاپان کې جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو همغږي کول دي. افغان حکومت له څه مودې راپدې خوا د دې کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. افغان چارواکو ویلي کوشش کوي چې د کانفرنس کې د افغانستان د اړتیاو له یو روښانه تصویر سره ګډون وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په روانه خبرونه کې له پاکستان څخه د افغان مهاجرو د وستلو د ستونزې په اړه باندې مفصل راپور لرو. مې هیروي خو لومړی بر شو هرات ته. په هرات کې یو سوداګر د انسان تښتونکو له منګلو ژغورل شوی او په ورته تورونو درې تنه نورو ته د قتل او اختطافونو په تور درنې جزاوې اورول شوې دي. پړوندې شرف الدین ستانکزی رپورټ راکړي.
یو دیسکلن شیراغه ده غد کورنۍ په حضور هرات امنیه قومندانې کې خبري اعلان او تدین سان تختون کول چنګ د پولیسو پمرستا د ازادې او د تختون د ورځې موده کې د زندان سخت شبي یا د کړزان سوداګر خود وی ویل د هرات هر شل کیلومتر گذری ولسوالي اړوند یو سیمه کې کوټه دی ټوپه محل مخپټو وسلوالو د ټوپک په زور لمه شومان او جلا په یو غره کې په ډیر سختو شرایطو لا سترګي او پوتړلې وسمته کې ساته ترڅو د دوشنبه په بیګا د پولیسو په عملیاتو کې آزاد شو. کته هم خبرو کې دولت څخه مننه کوله خو وی ویل دومره ویریدلې چې کده 15 ماشومان او کورنۍ خیالي نوي شپه قدرې به هم نور افغانستان کې تیر نه کړی.
خدا تاسو مخه موزه شوم مې چې کوم ویډم فکر سره وستم مې خو چې به افغانستان زندگی کوم اوس فکر کوم چې یو خو فراخ او نو خو فکر کوم ما چې ورکوم اگر ما شخص بشه به هول دغه به نه مستقم
قسم خورم چې زه له ځانه پوښتم ولې افغانستان کې ژوند کوم، خو ځواب یې زما ناچاري ده. پلار اولادونه او کورنۍ چاته پرېږدم. د امنیت لپاره دعا او له مسؤلینو څخه هیله کوم چې دا شیطان صفته کسان نور ختم او ټولنه آزاده کړي. د هرات امنیه قومندان جنرال سید اغا ثاقب د خپلو هڅو او په دغه لاره کې د پولیسو د بریا وویل. زیاته یې کړه په ټول توان به د امنیت په ډاډمنېدو سره خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړی.
زمنګ یو تن ورور د شراغا په نام باندې چې د عبدالشکور زوی دی او د محمود زاده هروی د المونیم جوړولو د شرکت ماوینو څلور تنه مسله افراد لخوانه اختطافیږي او وړل کیږي. د تور غره په نام باندې ساحه پولیس په ماغه شپه تر درې بجو د شپې پورې دی تعقیبوي او منحصروي. پر سبا او بل سبا باندې عملیات هلته بیا جستجو شروع کیږي چې د دې مو دښمن ونه شو کړی چې نه تنها چې د تلیفون موقع د پیسو د اغوستلو موقع دی ته پیدا شي، بلکې خوشبختانه چې شراغه خان ته نجات ورکړ شوی دی.
د هرات امنیه قومندان ویل د عملیاتو په مهال تښتونکي د شپې له تیاري او رازۍ څخه په استفاده په تیښته بریالي شو. خو د پټکو پولیسو یې پل تعقیب کړی د خامخا به د عدالت منګولو ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو دوه ورځو کې د انسان تښتونې، قتل او نورو جنایي جرمونو په اتهام د هرات محکمې درې تنو ته د اعدام معادل درنې جزاوې واورولې چې په 40 کاله او دوه نور تر 15 کال تنفیذي بند محکوم کړه. قاضي پریکړه ابتدایي وبلله، وی ویل پورته محکمو کې له ځانه د دفاع حق لري.
په کابل ښار کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د معلولینو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. دا سیالي چې یوه اونۍ به دوام وکړي، د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ 15 غوره ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. د کرکټ بورډ چارواکو د سیالیو د پیل پر مهال ویل غواړي چې د معلولینو د کرکټ ټیمونه هم د ورزش د نورو ټیمونو په څیر پرمختګ وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اوري.
د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا، د هیواد 15 زونونو د معلولینو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو هدف د معلولینو د کرکټ ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د کرکټ دغه سیالۍ چې د هیواد د 15 زونونو سپینغر، آمو، بند امیر، مس عینک او بست د معلولینو د کرکټ د وتلو ټیمونو ترمنځ کیږي، د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په سټیډیوم کې پیل شوې. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر حامد شینواری وویل چې د هیواد د معلولینو د کرکټ د ملي ټیم له انتخابېدو وروسته پلان لري چې انتخاب شوی ټیم په ګاونډیو هیوادونو کې د معلولینو د کرکټ له ټیمونو سره لوبې ترسره کړي. د وویل
عمده پلان د دغه سیالیو د تدویر دا وی چې منګه پیاوړي لوبغاړي وټاکو، د افغانستان د مایوبینو ملي لوبډله ورڅخه جوړ کړو. منګه د پاکستان هیواد سره په دې باره کې خبرې شروع کړې دي چې خپل ملي لوبډله د هغه د استاذي مایوبي لوبډله چې هغه ملي لوبډله د هغه سره سیالي ترسره کړي. هغه نروسته به په اروپا کې، په آسیا، په نورو هیوادونو کې، حتی افریقایي هیوادونو کې په مختلفو سیالیو کې ګډون کوي، لکه څنګه چې زمونږ ملي لوبډله افغانستان ته پام وړ لاسته راوړنې راوړي دي. هیله ده چې زمونږ د مایوبین لوبډلې به هم په دغو سیالیو کې افغانستان ته کافی لاسته راوړنې راوړي.
شینواری وویل د کرکټ لپاره د معلولینو او مایوبینو روزل یو نوی پروګرام دی او هڅې کوي هغه اسانتیاوې چې د کرکټ ملي ټیم ته په پام کې نیول شوي د معلولینو او مایوبینو ټیمونو ته هم برابرې کړي. د معلولینو د کرکټ په ټیمونو کې هغه زلمیان راټول شوي چې د هیواد په جنگونو او نامنیو کې د بدن یو غړی پښه یا لاس معلول شوی دی. دا زلمیان د لوبې پر مهال لیدل کېدل چې د خپل توان سره سم په یوه لاس بال کوي، بیټنګ ته ودرېږي، فیلډینګ او کیچنګ کوي او په مصنوعي پښو په زړه پورې منډې جوړوي. دوی په پوره شوق، مینه او جذبه لوبه کوله او خوشحاله وو چې د روغ و رمټو ورزشکارانو تر څنګ ورته د ورزش کولو زمینه برابره شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که څه هم د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت ټول افغان کډوال ووزي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د تفاهم له لارې له پاکستان سره دا موضوع حل کاندي. په دې سلسله کې د افغانستان د مهاجرو چارو وزیر جماهیر هیروي نن پاکستان ته روان شو. پاکستانی چارواکو ویلي د پریکړه ټولو قانوني او غیر قانوني کډوالو ته متوجه ده، خو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دفتر وایي چې پاکستان دغه پریکړه یوازې د بې اسناده کډوالو په برخه کې کړې ده. عام خلک هم د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته ټاکل شوی ضرب الاجل کم بولي او وایي چې پاکستان باید کډوالو ته زیات فرصت ورکړي تر څو په خپله خوښه هیواد ته راستنه شي. اسدالله لودین په دې موضوع باندې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د دغو کډوالو د ایستلو د مخنیوي لپاره به له پاکستاني چارواکو سره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له دې وړاندې هم افغان کډوالو ته ورته ضرب الاجلونه ټاکلي، خو په خبره یې د افغان حکومت په هڅو تمدید شوي دي. ښاغلی موسازی وایي دوی به دا ځل هم پاکستان دې ته وهڅوي چې د کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل تمدید کړي.
مخکې هم دغسې خبرې شوي دي چې افغان مهاجرین تر دې تاریخه پورې ویستل کېږي یا تر دې تاریخه پورې نور دوی ته د اوسېدو اجازه نه ورکول کېږي. ولې موږ دغه موضوعات د مشورو د لارې، د خبرو اترو د لارې حل کړي دي او هیله منو چې په دې برخه کې هم د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره د خبرو او د تفاهم د لارې دا موضوع حل کړو تر څو افغان مهاجرینو ته په پاکستان کې به موجبه ستونزې او مشکلات پیدا نشي موږ لمنو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره د خبرو اترو د لارې یو د منلو وړ مثبته نتیجه ترلاسه کړه
پاکستانی چارواکو پریکړه کړې چې په محمد قبایلی سیمه کې ډېر افغان کډوال باید د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له دې سیمې څخه پښې سپکې کړي په پاکستان کې د یو غونډاله رتبه دولتي مقام شمس الاسلام له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه قانوني او غیر قانوني کډوالو ته متوجه ده خو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ دفتر وایي چې دغه پریکړه یوازې د بې اسناده کډوالو په اړه شوې ده چې د دوی د اندېښنې وړ نه ده د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې 1.5 میلیونه کډوال پکې قانوني اسناد لري عام افغانان هم د پاکستان لخوا کډوالو ته ټاکل شوی ضرب الاجل ډېر لنډ بولي او وایي چې پاکستان باید کډوالو ته زیات فرصت ورکړي تر څو په ښه توګه هیواد ته راستانه شي
د چې د افغانستان د مهاجرو چارو وزیر جماهیر انوری به د پاکستان له چارواکو سره د افغان مهاجرو د ستونزو په اړه باندې خبري وکړي او کومې نتیجې ته به ورسیږي په دې اړه د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې خامخا تاسو ته تازه معلومات برابرو
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مصریان نن د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پته مدي تیرونی په مصر کې د جمهوری ریاست تاریخی انتخابات تر سره شول د دې ټاکنو غیر رسمي ابتدایي نتایجو څرګند کړ چې د اخوان المسلمین په استازي توپ کاندید محمد مرسی او د پخانی رژیم صدر اعظم احمد شفیق بخای اول او دوهم مقام وګټي د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي
د مصر د انتخاباتو د لومړي او دوهم نمبر غټونکو ترمنځ د سیالي دوهم دوربه در رواني میاشتې په 14 او 16 نیټه تر سره سي کاندیدانو محمد مرسی احمد شفیق او د چپړخي الکرامه ګوند کاندید حمدین صباحی د مصر د انتخاباتو کمیسون ته شکایت کړی چې په رایګيري کې درغلي سوي دي په مصر کې د جمهوریت ریاست انتخابات د تیر میاشتې په 28 او 29 نیټه تر سره سول سره لدې چې د انتخابات تر ډیره حد شفاف او سولیز وبلل سول خو ویل کیږي چې مصریان یې د نظریاتي پلوه سره ویشل دي کنشمیر مصریان اندیشنه لري چې په انتخاباتو کې د احمد شفیق بریالي توپ د مبارک د رژیم د بیا ژوند کېدو معنا ولري احمد شفیق د شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د مصر د ولسی انقلاب اهداف تعقیب کړي د په قاهره کې د خلکو یو پراخ غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د شاته تګ هیڅ لاره او امکان نشته
کما قلت وانا امد يدي لكل المصريين اقبل الحوار مع كل السياسيين
دوی لکه څنګه چې ما ویل دي زه ټول مصریانو ته لاس ورجدوم زه ټول سیاستوالو او قوتونو ته وایم چې خبرو او مذاکرو ته تیار یم په عین حال کې ټینګار کوم چې د خلکو خوانسم او له تاسو ټول غواړم چې له خلکو سره معاملې وکړي په عین حال کې رپورټونه وایي چې کچيري محافظه‌کار محمد مرسی بریالی سي د اخوان مسلمین ډله په حکومت کې لا زیات نفوذ او کنټرول ترلاسه کړي د ډلې د پارلمان په ورستو انتخاباتو کوم زیاتې رائے وګټلې د مصر خبری اژانس مینا وایي چې د ټاکنو په اول دور کې 50% رائے ورکونکو ګډون کړی وو د مصر د واستوالو ځواکونو عالی شورا د تیر کال د فبروري لمیاشتې راځي چې اوسنی مبارک لواکل ریسوي د چارو کنټرول پلاس کلری دا رانه د څرګنده چې نوې جمهور رئیس به څه ډول صلاحیتونه ولري خو ټاکل شوی چې د مصر نوې اساسي قانون دا مسله څرګنده کړي دا سي اندیشنې موجود دي چې شاید د مصر پاوز پر حکومت د کنټرول ساتلو هڅه کوي زیات شمیر مصریان شکایت لري چې د مبارک د رژیم تر سقوط او د خلکو تر انقلاب وروسته په حالاتو کې بدلونونه چټک ندي د جرمونو اندازه لوړه شوې ده د اقتصادي ادارو فعالیتونه پڅې ودي او د عامه خدماتو نظم ګډوډ دی
محمد الله کونړه په خپل اس ام اس کې لیکي ولی افغانان لا هم په پاکستان کې دي پاکستان ورته وایي چې ووزی او دوی هلته ناشتي په خپل وطن کې خواري خده نه په بل وطن کې داسې اوسېدل د دې سره د روانه خبری مجلې پایته نږدې شوی او شپږنیمې بجې کیدونکې دي. ملیحه هراری ستډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلې ملیحه جانې.
تشکر فریده جان و سلام به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل افغانستان میشنوید که وزیر حج و اوقاف در مجلس استعضایی امروز ولسی جرگه فشارهای مقامهای دولتی را مشکل بزرگ خواند و هم گزارش را خواهید شنید که معاون ریاست پاسپورت به اتهام دست داشتن در جرایم از کار برکنار و بازداشت شده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز برنامه به خبرهای این ساعت توجه کنید. از سلطان محمد سرور.
سه عسکر ناتو امروز در افغانستان کشته شدند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد تا در مورد تصمیم اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجران افغان از ایالت خیبر پشتونخوا با مقامهای پاکستان گفتگو کند. یک دکتر پاکستانی که در یافتن بن لادن با امریکایان کمک کرده و در پاکستان محبوس می باشد، برادر او از رئیس ستر محکمه این کشور تقاضا کرده تا به وی حق استیناف داده شود و کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی هنگام رسیدن به دمشق امروز از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواستار شد تا برای حل مسالمت آمیز بحران در کشور خود گامهای جرأتمندانه بردارد. تفصیل اخبار. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که دو عسکر ناتو امروز هنگام سقوط طیاره هلیکوپتر آنها در شرق افغانستان کشته شدند. یک عسکر دیگر ناتو در نتیجه حمله شورشیان در جنوب افغانستان کشته شده است. آیساف درباره هویت و تابعیت عساکر کشته شده چیزی نگفته است. یک طیاره دیگر ناتو امروز در یک حادثه جداگانه دیگر هنگام پرواز در شرق افغانستان سقوط کرده، ولی این حادثه تلفات در پی نداشته است. قوای آیساف میگویند که درباره هر دو حادثه سقوط تحقیقات برای انداخته شده است، ولی گزارش های اولی خبر دادند که دشمن در منطقه فعالیت نداشته است. اما به هر حال طالبان مسلح در پیام‌های کتبی خود به خبرنگاران ادعا کردند که هر دو طیاره ناتو را سقوط دادند. با کشته شدن این عساکر شمار تلفات نیروهای ناتو در 3 روز گذشته در افغانستان به 10 نفر بالغ می‌شود. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به پاکستان سفر کرد تا در مورد تصمیم اسلام آباد مبنی بر اخراج مهاجران افغان از ایالت خیبر پشتونخوا با مقامهای پاکستان گفتگو کند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین به رادیو آزادی گفت جماهیر انوری در دیدار با مقامهای پاکستان کوشش میکند تا حضور مهاجرین غیر قانونی افغان در خیبر پشتونخوا قانونمند شود. دو روز پیش مقامات ایالت خیبر پشتونخوا به مهاجرین افغان هشدار دادند تا اول ماه جون سال جاری پاکستان را ترک گویند. وزیر حج و اوقاف افغانستان امروز در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه شرکت کرد. پس از آن که شماری از اعضای ولسی جرگه محمد یوسف نیازی را متهم ساختند که سال گذشته صدها تن را به شکل غیر قانونی به حج فرستاده است، او از سوی ولسی جرگه استیضاح شد. اما پس از پرسش و پاسخهای نسبتاً زیاد در این مورد، آقای نیازی توانست قناعت اکثریت وکیلان را فراهم کند. لوی سارارولی افغانستان میگوید معاون ریاست عمومی پاسپورت بازداشت شده است. غلام دستگیر رنجبر رئیس سارارولی نظامی مبارزه با فساد اداری افغانستان به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
مولوی نبی بیات به اساس هدایت لوی سارمار جمهوری اسلامی افغانستان دین روز ساعت 6 بجه امر گرفتاری جیره دادم و ساعت 8:30 بجه مایر گرفتار کردیم و فعلا در نظارت خانه قماندان زون 101 کابل تحت نظارت قرار دارم.
پس از آن که شماری از باشندگان بدخشان مولوی نبی بیان را به دست داشتن در قتل و تجاوز جنسی بر افراد متهم کردند، در نشست دیروز شورای امنیتی ملی وزارت داخله معذف شد تا او را از سمتش برکنار کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. یک دکتر پاکستانی که در یافتن بن لادن با امریکایان کمک کرده و در پاکستان محبوس می باشد، برادر او از رئیس ستر محکمه این کشور خواستار شد تا به وی حق استیناف داده شود. جمیل افریدی امروز به خبرنگاران گفت که محاکمه‌ای که برادر او را محکوم ساخت شرم‌آور بود. دکتر شکیل آفریدی از سوی یک محکمه محرمانه به جرم خیانت به پاکستان به 33 سال حبس محکوم شده است. خانواده او میگوید که استیناف خواهی هنوز صورت نگرفته چون محکمه یک نسخه حکم خود را هنوز صادر نکرده است. واشنگتن حبس دکتر شکیل آفریدی را غیر عادلانه و بی‌موجب خوانده محکوم کرده است. ماموران استخبارات پاکستان میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل در نزدیکی سرحدات افغانستان 7 شبه نظامی مخالف کشته شدند. آنها میگویند که 5 راکت شب گذشته بر یک موتر و یک منزل در میرعلی در وزیرستان شمالی اصابت کرد. کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی هنگام رسیدن به دمشق امروز از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواستار شد تا برای حل مسالمت آمیز بحران در کشور خود گامهای جرأتمندانه بردارد. او گفت که انتظار دارد گفتگوهای صریح و جدی با رئیس جمهور بشار الاسد داشته باشد. یک سیاستمدار محافظه‌کار و رئیس سابق مجلس ایران که همواره از رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد می‌کرد، امروز بار دیگر وایس رئیس مجلس جدید این کشور انتخاب شد. اعضای مجلس نو انتخاب شده ایران امروز به علی لاریجانی رأی دادند و او توانست رقیب خود غلام علی حداد عادل را شکست دهد. و مردم مصر منتظر نخستین نتایج رسمی انتخابات مهم ریاست جمهوری هفته گذشته در این کشور هستند. پیشبینی های اولی و غیر رسمی گفتند که محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران رئیس جمهور سابق حسنی مبارک هر یک به ترتیب به مقام های اول و دوم نائل شده در دور دوم انتخابات در ماه آینده با هم رقابت خواهند کرد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:36 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر حج و اوقاف افغانستان در مجلس استهزائیه ولسی جرگه امروز فشارهای مقامهای دولتی را مشکل بزرگ خواند. مولوی نمی بیان معاون ریاست پاسپورت به اتهام دست داشتن در جرایم از کار برکنار و بازداشت شده است. اداره مبارزه با فساد اداری میگوید پروسه ثبت دارایی مقامات بلندرتبه را امسال تکمیل میکنند. با وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید فعال ساختن بسهای برقی در کابل به خاطر نبود بودجه به تعویق افتاده است. تحولات جهان را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی است. وزیر حج و اوقاف افغانستان امروز در نشست استهزائیه ولسی جرگه فشارهای برخی از مقامات دولتی در مراسم حج را مشکل بزرگ عنوان کرد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه هفته پیش تصمیم گرفتند محمد یوسف نیازی را به خاطر آنچه فرستادن غیر قانونی صدها تن به دستور وی به مراسم حج پارسال میباشد استیضاح کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتی محمد بها میشنوید.
وزیر حج و اوقاف افغانستان مداخله و فشارهای تعداد از مقامهای ادارات مختلف دولتی، رهبران سابق جهادی و افراد با نفوذ را از عوامل اساسی به وجود آمدن مشکلات در مراسم حج می خواند. دکتر محمد یوسف نیازی که به خاطر فرستادن صدها تن به طور فوق‌العاده در مراسم حج پارسال به روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه استهزاء شده بود گفت در آستانه مراسم حج فشارهای مقامهای دولتی بر وی بیشتر می‌گردند. به گفته آقای نیازی برخی از مشاوران ریاست جمهوری، شماری از مقامهای اداره امور، بسیاری از وزیران و تعدادی از اعضای شورای ملی و استر محکمه می‌خواهند به آنها سهمیه‌های فوق‌العاده مراسم حج داده شود.
شما می دیدین 30 نفر اونجا شیشتنی بودن و می گفتن که نمی وزیر سر سابقه اجرا می کرد، تو چرا اجرا نمی کنی؟ نمی رن بسیار مقاومت کردیم. ما نو آل یک سیستم جور کردیم که در او یک ماده امیتر آمده که پیش وزیر حج، معینان حج، رئیس حج، والی صاحبان، ما خود حتی کلمه وکیل سناتور رو منشته کرده بودم، بدور همین دوستای ما حضر کرد حق ندارن که با عوض هیچ شخص مستحق ای کسی دیگر در داخل سیزده سازه.
با اساس بررسی های کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان، بیش از 700 تن به عوض افراد مستحق سال گذشته به حج فرستاده شدند که حدود 300 تن این افراد به امضای وزیر حج به اوقاف امتیاز رفتن به حج را دریافت کرده بودند. به همین دلیل هفته پیش نماینده های مردم تصمیم گرفتند تا محمد یوسف نیازی را به استیضاح بکشانند. آقای نیازی در کنار نبود صلاحیت تبدیلی کارمندان و گماشتن افراد جدید به وی در وزارت که مسئولیت آن را به عهده دارد، برخی از مشکلات دیگر را نیز تایید میکند. اما وزیر حج و اوقاف افغانستان تاکید میکند که برای آوردن بهبودی و اصلاحات در این وزارت تلاش ها ادامه دارند. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگای افغانستان میگویند مداخله برخی از مقام های دولتی در مراسم حج و دادن امرهای فوق العاده سبب میگردند که حق مردم پامال گردند. احمد بهزاد یکی از این وکیلان:
کسانی که در قرعه کشی هر سال شرکت میکنند آمادگی میگیرند، حق دارند که اونها از این حق بهره مند شوند و به حج فرستاده شوند. وقتی که یک مقام دولتی، چی از حکومت، چی از پارلمان، چی از قوه قضاییه، چی رئیس سر محکمه، چی قاضی، چی سرانوال نفر خود را به سر وزیر سید میقبولانه، در حقیقت حقوق سایرین نقض میشه.
بسیاری از نماینده های مردم در ولسی جرگای افغانستان به خاطر موجودیت مشکلات در مراسم حج سال گذشته و شکایت های مردم در این زمینه، وزیر حج و اوقاف را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در پایان جلسه استحضاحیه روز دوشنبه ولسی جرگه، از میان حدود 160 تن از وکلای حاضر، 50 تن آنان توضیحات محمد یوسف نیازی را ناکافی دانستند، اما بیش از 60 تن از اعضای ولسی جرگه گفته های آقای نیازی را قناعت بخش خواندند. نزدیک با 50 تن دیگر از نماینده های مردم در ولسی جرگه کارت های سفید را بلند کردند و یا هم در رای گیری سهم نگرفتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید لوئیس سارنولی افغانستان از بازداشت معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله خبر داده است. این مقام لوئیس سارنولی امروز بر رادیو آزادی گفت که مولوی نوی بیان دیشب گرفتار شد. در نشست دیروز شورای امنیت فیصله شد تا مولوی بیان از وظیفه‌اش برکنار گردد. مولوی بیان پیش از این ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان بود و به گفته باشندگان ولسوالی شهر بزرگ بدخشان با رادیو آزادی، مولوی بیان به دست داشتن در قتل، تجاوز بر افراد و قاچاق مواد مخدر متهم می باشد. جزئیات را در گزارشی از منیژه دیبا می شنوید.
اتهام های مطرح شده علی مولوی نبی بیان در مورد دست داشتن او در قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی سبب شدند تا لوئیس سارنولی افغانستان با کمک وزارت امور داخله وی را گرفتار کند. یک مقام لوئیس سارنولی گفت که آقای بیان با اتهام تجاوز و قتل 4 تن گرفتار شده است. غلام دستگیر رنجبر، رئیس سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لوئیس سارنولی افغانستان، به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که به زودی بررسی دوسیه مولوی بیان آغاز خواهد شد.
به اساس هدایت لوئیس سارنول جمهوری اسلامی افغانستان، این روز ساعت 6 بجه امر گرفتاری زیر داده و ساعت 8:30 بجه پیش از اینکه مطبوعاتی اعلان بکنم وی را گرفتار کردیم و فعلا در نظارت خانه قماندان زون 101 کابل تحت نظارت قرار دارم. امروز روی سارنول صبح هیئتی را به خاطر بررسی از این پرونده از این توضیح ساختم و احتمالا بسیار به زور تحقیقات از این را شروع بکنم.
در نشست روز یکشنبه شورای امنیت ملی با وزیر امور داخله دستور داده شد تا آقای بیان را از وظیفه‌اش برطرف کند و مورد پیگرد قانونی قرار دهد. این فیصله پس از آن صورت گرفت که شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ بدخشان مولوی نبی بیان، ولسوال پیشین این ولسوالی را متهم به قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز کردند. اما این افراد نگرانند که مبادا نبی بیان به خاطر برکناریش از پست معاونیت ریاست پاسپورت به آنان صدمه برساند. نجیب نگزاد، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، این نگرانی ها را بیجا دانسته و میگوید که هیچ تهدید جان افرادی را که از مولوی بیان شکایت کردند تهدید نمی کند.
تو برادرای ما که شکایت دارن، تامین امنیتشان 100% وظیفه ماست. هیچ نگرانی نداشته باشند. پلیس ولایت مربوطه وظیفه گرفته و در اونجا هیچ نگرانی هم فعلا وجود نداره. تو ما با پلیس بدخشان در تماس هستیم، لحظات پیشان با اونا تماس گرفتیم. هرگاه هم شهری ما اونجا کدام مشکل می داشته باشند، برن با پلیس تماس میگیرن و پلیس در خدمتشان است.
کوشش کردیم تا در مورد این اتهامات نظر آقای بیان را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر نتوانستیم با آقای بیان صحبت کنیم. این مقام افغان در حال به اتهام نقض حقوق بشر عقب میله‌های زندان انداخته شده است که برخی دیگری از مقام‌های دولتی افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر به تخطی از حقوق بشر متهمند.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید امسال پروسه ثبت دارایی های تمام مقامات بلند رتبه دولتی را تکمیل خواهد کرد. مقامات این اداره در محفل امروز صحبت کردند که جهت ثبت دارایی های مسئولان بانک ملی افغانستان در کابل برگزار شده بود. در حالی که شماری از کارشناسان افغانستان این پروسه را گامی مثبت میدانند، اما تطبیق آن را کار دشوار میخوانند. جزئیات در گزارشی از فریبا واحدی.
قرار است بررسی‌ها در مورد دارایی‌های مقام‌های افغان تجدید یابد. بر اساس معلومات اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، تا اکنون دارایی‌های 15 تن از مقام‌های دولتی به دنبال برخی شکایت‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. نادر محسنی، مسئول ثبت دارایی‌ها در این اداره:
در سال 1390 15 نفر از مقامات عالی رتبه دولتی که در او مجموعه تعدادی از وزیرا، از رؤسای عمومی و بعضی از کسایی که علیه از اونا شکایت صورت گرفته بود که اینا از مقام یا موقعیت شغلیشان سوء استفاده کرده به نفع شخصی، دارایی هایشان مورد رسیدگی قرار گرفت.
تا اکنون دارایی های حدود 3000 تن از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان نزد اداره عالی مبارزه با فساد اداری ثبت شدند. با گفته آقای محسنی، امسال جریان ثبت نام تمام دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی را در کشور تکمیل خواهند کرد. قرار است دارایی های حدود 5000 مقام بلندپایه حکومت ثبت خواهد شد. در همین حال شماره از کارشناسان افغان بانک ثبت دارایی های مقامات حکومتی را یک گام مثبت تلقی می کنند، اما نسبت به عملی شدن این برنامه شک و تردید دارند. سید مسعود، استاد پنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن این مقام ها دارایی هایشان را به نام افراد دیگر ثبت کنند و یا هم به اداره مبارزه با فساد اداری معلومات دقیق ندهند.
یکی از راههای شاید کوچک هم باشه که مبارزه با فساد اداری صورت بگیره، ولی کاملا نمیتونیم که چنین کار را انجام بدیم، برای اینکه شما میفهمین که پنهان کردن پولایی که به دست آورده میشه یا به نام کسی دیگه، به نام خانم، به نام بچه، به نام برادر و غیره، یا انتقال دادنش در یک جای دیگه به نامهای مستعار میشه که او صورت بگیره که بازود نوع جرائم جرم به حساب میره. از این روز من فکر میکنم که تا اندازه میتونه کار خوب شه و این در حقیقت آینده را بشه من نظر میگه تا این که یه 5000 نفر بگیرن.
پروسه ثبت دارایی های مقامات حکومتی در حال ادامه دارد که حکومت افغانستان به خاطر موجودیت فساد گسترده همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و مردم قرار داشته است. سوء استفاده از موقف کاری و اختلاس مواردی هستند که مقامات حکومت افغانستان نیز آن را میپذیرند. انتقادهای وجود دارند که با وجودی که چندین اداره در بخش ریشه اکن ساختن فساد اداری در افغانستان کار میکنند، اما هنوز هم میزان فساد اداری در این کشور کاهش نیافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی مساویده جدید قانون رسانه‌ها را رد کرده و آن را خلاف آزادی بیان می‌داند. این مساویده چند پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب شده بود. مسئولان دفتر نی می‌گویند در این طرح بیشتر تلاش شده تا فعالیت رسانه‌ها تحت کنترل حکومت باشد. جزئیات را در گزارشی از لیزا حیدری می‌شنوید.
مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی از اعضای خانواده مطبوعات می‌خواهد تا جلو ارسال مسوده قانون رسانه‌ها به ولسی جرگه را بگیرند. مسئولین این مؤسسه این مسوده قانون رسانه‌ها را به ضرر فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر ولسی جرگه این مسوده را تصویب کند، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات روبرو خواهند شد. صدیق‌الله توحیدی، مسئول دیدبان مؤسسه نی، بروز دوشنبه برادیو آزادی گفت در این طرح تلاش صورت گرفته تا فعالیت ها و آزادی رسانه ها تحت کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قرار بگیرد.
رسانه عالی شورا رئیس دوی پیشنهاد کردی که باید مستقیما
پیشنهاد کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ باید مستقیما رئیس شورای عالی رسانه ها باشد که این غیر منطقی است. اکثریت اعضای این شورا طرفدار دولت هستند. آنان اشتباهاتی دارند و از صراحت دادن به آزادی بیان عاجزند. اگر این طرح تصویب شود یک چالش بزرگ در برابر خبرنگاران و رسانه ها و آزادی بیان خواهد بود. خواست ما از خبرنگاران این است که مقاومت کنند تا این طرح به مجلس فرستاده نشود.
مقاومت وکیش داغ تر لال نیست مجلس دار.
قانون قبلی رسانه ها 54 ماده داشته، اما مسوده قانون جدید رسانه ها دارای 110 ماده است. نه تنها مؤسسه نی بلکه دیگر نهادهای خبرنگاری نیز این مسوده را به انتقاد گرفتند. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند نگرانی های اتحادیه خبرنگاری را مد نظر میگیرند و به همین دلیل این مسوده را به نظرخواهی گذاشتند. دلاور نظیرزوی مشاور حقوقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
موږ د رسنیو ټولیز رسنیو په قانون باندې چې په ډیره برخو کې تشې درلودل،
در بیشتره بخش های قانون رسنه های همگانی ما خلا وجود داشت که مشکلات را به بار می آورد. در برخی از موارد هم حکم وجود نداشت. ما خواستیم تا این قانون بازنگری شود. حالا مسائل مثبت در آن گنجانیده شده است. این طرح نو قانون رسنه ها است و برای نظرپرسی پیشکش شده تا غنی تر شود.
نظر پختن لپاره وړاندې کړی چې ترسو نور هم بډای شي.
با باور شماره از منتقدان در مسوده قانون جدید رسانه ها، پرسش های زیاده در مورد مسئولیت کاری خبرنگاران، حقوق و حق دسترسی آنها به معلومات بی پاسخ ماندند و وضاحت لازم در این موارد دادن نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. پروژه فعال ساختن بس‌های برقی در کابل به تعویق افتاده است. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان نبود بودجه را به تعویق انداختن این پروژه فعال و انگیزه آن خواندند. بر اساس یک توافق میان مقام های جمهوری چک و افغانستان قرار بود این پروژه یک سال پیش تکمیل شود و هزینه مالی این پروژه از سوی وزارت مالیه پرداخت می شود. فرزاد رسا خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
عدم پرداخت پول لازم به یکی از شرکت‌های جمهوری چک از سوی حکومت افغانستان از عوامل به تعویق افتادن کار بالای تطبیق پروژه بس‌های برقی در شهر کابل خوانده شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که تمامی کارهای تکنیکی این پروژه طی مراحل شده است، اما به گفته ننگیاله قلاتوال سخنگوی این وزارت مشکلات مالی سبب شده اند تا این پروژه تطبیق نشود.
کلی اساسی بود که باید یک مقدار پول ما به کشور چک میپرداختیم تا رسماً کار شروع میکردن. متاسفانه اون مقدار پول را که باید وزارت مالیه در اختیار وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار میداد، اما پول در اختیار وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار نگرفت. امید ما است که وزارت محترم مالی هم این مقدار پول در اختیار وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار بدن تا مدت خود این پول ما بتونیم با کشور چک بیراسا قرارداد کنیم و عملا این پروژه را اثر بگیریم.
پیش از سالهای 70 هجری شمسی بس‌های برقی در مسیرهای مثل دی افغانان، سیلو، سینما پامیر و کارته نو فعالیت داشتند، اما در جریان جنگ‌های داخلی سامان آلات این بس‌ها توسط افراد مسلح به غارت رفت و بس‌ها از فعالیت باز ماندند. پس از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور تلاش کرد تا این بس‌ها را دوباره در شهر کابل فعال سازد. به همین هدف حدود یک سال پیش میان مقام‌های افغان و چک در مورد فعال ساختن بس‌های برقی در کابل توافق صورت گرفت. با نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه افغانستان تماس برقرار کردیم و از او پرسیدیم که چرا وجوه مالی مورد نیاز به هدف اجرای پروژه فعال ساختن بس‌های برقی در کابل در اختیار وزارت ترانسپورت قرار ندادند. آقای منل از تبصره در این مورد خودداری کرد. در همین حال شمار باشندگان کابل می‌خواهند تا بس‌های برقی دوباره فعال شوند.
بسیار خوب بودم، قیمتش کم بود، یک رفع بود سوار میشتی از اینجا میرفتی در کلیسنگی در لیاباد اینجا آرژی کتاب میشتی بیغم پاک. اگر فعال شود که برای مردم بسیار خوب است.
مردم کابل خیلی راحت رفت آمد میکردن، با حالی که نیستن دیگه مردم خیلی مشکل دارن. اگر فعال شد که خیلی به مردم کابل خیلی خوب میشه.
این در حالی است که ترانسپورت شهری در کابل غیر منظم است و جلوی آن بیشتر به دست بخش خصوصی میباشد. با توجه به اینکه استفاده از تیل بیکیفیت در موترها از عوامل افزایش آلودگی هوا در این شهر خوانده میشود، برخی ها به این باورند که با فعال شدن بسهای برقی در کابل از آلودگی هوا تا حد زیاد جلوگیری خواهد شد. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزرای خارجه برتانیا و روسیه روی اهمال فشارهای بیشتر بالای سوریه به توافق رسیدن. ویلیام هک و سرگی لاوروف در ملاقات امروز خود در مسکو موافقت کردند نظامیان سوریه با تانک و توپخانه از مناطق رهایشی در سراسر این کشور بیرون رانده شوند. در عین حال کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق رسیده است و قرار است با رئیس جمهور بشار الاسد دیدن کند. جزئیات را در گزارشی از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به مسکو با همتای روسیه‌اش به توافق رسیده تا فشارهای بیشتر بالای سوریه تحمیل شود و نیروهای نظامی این کشور از تمامی مناطق رهایشی خارج شوند. این دیدار ویلیام هیک و سرگی لاوروف با دنبال کشتار دسته جمعی در شهرک هولک در نتیجه آن 108 تن به تاریخ 25 ماه می کشته شدند صورت می‌گیرد. وزیر خارجه روسیه امروز گفت بهترین اقدام دیپلماتیک در مورد بحران سوریه این است تا پلان صلح کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب تطبیق شود. سرگی لاوروف در مورد حمایت کشورش از درخواست بریتانیا به منظور برکناری بشار الاسد از قدرت چیزی نگفت. برای ما مهم نیست که کی در سوریه در قدرت است و آنها چگونه رژیم دارند. برای ما مهمترین موضوع این است که نخست خشونت ها پایان یابد، اطمینان حاصل شود که دیگر مردم و حوالتر از همه غیر نظامیان کشتن نمی شوند و اطمینان به دست آید که گفتگوهای سیاسی میان مردم سوریه توسط خود آنها برای آینده کشورشان صورت می گیرد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در این نشست از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه خواست تا از قدرت کنار رود. اما او تاکید کرد که نخست از همه تطبیق پلان کوفی انان در اولویت قرار دارد و نظام بر اساس اجماع ملی و دموکرات در سوریه ساخته شود. در این حال کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز به دمشق رسید. او در اظهارات نخستش در دمشق گفت کسانی که حملات در شهرک هوله را انجام دادند باید پاسخ بگویند. آقای انان این حملات را وحشیانه خوانده و از تمامی نیروها در سوریه خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و پلان شش ماده‌ای را تطبیق کنند. این پیام صلح تنها برای حکومت نه بلکه برای همه است، برای هر فردی که سلاح در دست دارد. پلان شش ماده‌ای باید به صورت جامعه تطبیق شود و این کار امروز صورت نگرفته است. بر روز یکشنبه ناظرین سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفتند که در رویداد 25 ماه می در شهرک هوله در ولایت هومس حداقل 49 کودک و 34 زن کشته شدند. به گفته این ناظرین، شمار زیاد از این غیر نظامیان در نتیجه حملات توپخانه و تانک توسط نیروهای حکومتی سوریه کشته شدند.
نگاهی به تحولات اخیر در سوریه بود و از سوریه به مصر می رویم که مردم برای اعلان نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری لحظه شماری می کنند. نتایج اولی غیر رسمی نشان داد که نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران رئیس جمهوری سابق مقام های اول و دوم را به دست آوردند و در دور دوم با هم رقابت خواهند کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مردم مصر منتظر اعلان نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در این کشور هستند. نتایج مقدماتی غیر رسمی نشان داد که محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران رئیس جمهور سابق حسنی مبارک هر یک به ترتیب به مقام‌های اول و دوم نائل شده در دور دوم با هم رقابت خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در مصر چون یک سال بعد از قیام مردمی و سقوط رژیم حسنی مبارک در این کشور دایر شد، نخستین انتخابات در نو خود و خیلی با اهمیت بود. دور دوم انتخابات قرار است به تاریخ 16 و 17 ماه آینده برگزار شود. مرسی، شفیق و همدان سباهی نامزد حزب چپگرای الکرامه از خلاف ورزی ها در انتخابات گذشته به کمیسیون انتخابات شکایت کردند. 12 تن از نامزدان در انتخابات هفته گذشته با هم رقابت داشتند. گزارش ها می رسانند با اینکه این انتخابات به شکل شفاف و مسالمت آمیز دایر شد، ولی مردم مصر را دچار اختلافات عمیق ساخت. بسیاری از مصریان نگرانند که پیروزی احمد شفیق شاید به مثابه احیای رژیم مبارک باشد، ولی او وعده نموده که تلاش خواهد کرد تا دستاوردهای انقلاب بهار عرب در کشور خود را تحکیم بخشد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اسدالله آشنا از ولایت لوگر نوشته است لوگر یکی از ولایت‌های نزدیک به مرکز افغانستان است، اما تا حالا برنامه آمدن برق یا پایه‌های آن در این ولایت گرفته نشده است. صدام منصوری از مزار شریف نوشته است گرمی زیاد شده و از ناحیه برق مشکلات زیادی داریم. اگر برق‌های ما شب باشد روز نیست و اگر روز باشد شب نیست. و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات شروع می شود. گرداننده برنامه ملیه عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.